السلام علیکم دا ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله ته مو زه امید ظهیر مال هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د خبرونه د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا د شنبه د افغانستان په ځینو سندي حوضو کې د اوبو د سطح لوړېدو د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د وزارت پرون د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې ویلي د ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتو ډېر اټکل د هریرود او هلمند په سندي حوضو کې شوی دی. د اوبو او انرژي وزارت وایي د فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک او غزنی په سندونو کې هم د اوبو د سطح لوړېدو اټکل شته. وزارت د دې سندونو په څنډو کې لاستوګنو خلکو غوښتنه کړې چې مخکې له مخکې خبرې وي او د خوندیتوب اصولو ته پام وکړي. په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې یو بار بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د انفاذ غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر امیر عبدالواحد سادات پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع یاد کړه.
د عدم مشروعیت بحران د ختمولو لپاره په افغانستان کې د اساسي قانون نافذ کول اساسي شرط او یوازنی لاره ده.
طالبانو شاوخوا دو نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لیبیا ټینګول وروسته ټول قوانین ملغا اعلان کړل. وایي ټولې چارې د شریعت د حکمونو له مخې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت وایي انځبی غلام مجاهد د جمعې پر ورځ ویلي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون د قانون خلاف معنا نه ده. د طالبانو پر مجازاتونکو اقداماتو انتقادونو په منځ کې د طالبانو ستره محکمې پرون په سرپل ولایت کې د بد اخلاقۍ په تور په درود دوو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دې محکمې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې لیکلي دغو تورنو کسانو دوسیې د ابتدایه محکمې لخوا نهایي شوې او دوی د بند موده هم تیره کړې وه. دولت څرګندونه ده چې دغه کسان دقیقا په کوم جرم تورن شوي او څومره وخت په زندان کې تیر کړی دی. طالبانو تېره پنجشنبه په غنځي کې دوه کسان د قتل په تور په عام محضر کې قصاص کړل چې د اقدام یې په نړیواله سطحه انتقادونه وبارول. اور طالبانو یو انتقاد دا دی چې په ټولو ادارو کې خپل کسان ګمارلی او د محاکمې په بهیر کې شفافیت نشته. د اوتریش د پلازمینه ویانا پولیسو پرون د دریو خوځو د وژنې په تړاو دی او افغان پر اوختونکو د نیولو خبر ورکړ. دا پیښه وروسته هغه وشو چې یو کس په دانیوب سیند کې د وینو څاڅ کې ولیدل او پولیسو ته خبر ورکړ او پولیسو تر پلټنې وروسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو خوځو مړی وموندل. د ویانا د پولیسو ویانا فلیپ هاسلینګر پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل د دریو خوځو پر بدن د چړې په ذریعه ټپونه ښکارېدل او سمدلاسه جنایي څېړنې پیل شوې دي. پولیسو هلته څلور مخزام پیدا کړې او له هغې د عیني شاهدې په توګه څېړنې شوې دي. د هاسلینګر په وینا د پیښې ځای ته څېرمه یو وشکلن سړی چې چاړه ورسره ونیول شو چې د پولیسو په وینا مشکوک سړی افغان پر اوختون کې دی. د برازیل جمهور رئیس لویس ایناسیو لولا دا سیلوا پرون شنبه ادعا وکړه چې اسرائیل د فلسطینیانو په وړاندې نسل وژنه کوي. هغه تیرونه په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات د نازیانو لخوا د هالوکاست له امله وژنې سره تشبیه کړي وو چې د څرګندونې انتقادونه پارولي وو. اسرائیل د نسل وژنې ادعا رد کړې. وایي دا جګړه د دونلارې ډلې حماس پر خلاف ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د مخکنیو څلورویشتو ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې د دوه نویو وژل شویو فلسطینیانو مړي روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د دې وزارت په خبره د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې تر 9,000 ډېر کسان وژل شوي دي او نږدې 10,000 نور ټپیان شوي دي. هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سپوږمۍ پر سطح د امریکا د فضایي وسیلې د کښته کېدو بریا د فضایي اکتشافاتو په نوي عصر کې یو هیجان پاروونکی ګام بللی. ښاغلی بایدن پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د اوسی اودیسیوس فضایي بیړۍ ناسا د امریکا د نبوغ نوښت او کنجکاوۍ له کبله ممکنه شوه. دغه فضایي وسیله چې په امریکا کې جوړه شوې وه د یو خصوصي شرکت لخوا په تیرو 500 کلونو کې د لومړي وار لپاره 13 پنجشنبه د سپوږمۍ پر سطحې کېناسته. ازادي راډیو ته وګیا سړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په داسې حال کې چې افغان سوداګر له پاکستان سره په ستونزو کې دي، د سوداګرۍ او پانګونې خونه د ایران چابهار بندر یو غوره بدیل ګڼي.
د چابهار بندر په داسې شرایطو کې لکه دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو مهمه لاره ده چې موږ ته مشکلات پیدا شوي دي په کراچۍ کې.
د افغان جنو خوځو په زده کړو کار د طالبانو لپاره خو بندیزونو سره سره یو شمېر ښځې د خپلو اقتصادي ستونزو د اواري په هڅه کې دي.
جامې به مې تکاو به ضرورت وسایل به مې بازار څخه واخیستل او دغه مېرمن چې په کور کې دوته به مې وړل دو به په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړ یا خانونه وغاړي.
ډیره موده وشوه چې طالبانو د نجونو تحصیلات او درخواهی د دوی په کار بندیزونه لګولي دي. او په بهرنۍ مسایلو کې پرون په اوکراین روسي د غل غیر موجه غل دوا کال پوره شو لو د کانډا تر څنګ غنو هیوادونو لکه سره د نورو مالی مرستو ژمنې کړې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي رادیو اوري نن یک شنبه ده د هوت شپږم او د فبروري 15 نیټه د ازادي رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. زموږ خبرونه زموږ په پاڼه ژوندۍ خبري کې ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس ده. ځنې افغان سوداګر وایي چې بهر بندر د افغان سوداګرو د سوداګرۍ او ترانزیت د ودې لپاره تر ټولو غوره لار ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو مشر وایي چې بهر بندر کې لا هم ځنې ستونزې شته چې باید د حل لپاره اقدام وشي. د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې دوی یو پلاوی له چابهار بندر د زیات استفادې لپاره ایران ته سفر کړی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان باندې نیوکه کیږي چې د افغان سوداګرو پر وړاندې هر کله ستونزې جوړوي او دې کاري افغان سوداګرو ته زیان اړولی دی. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
له پاکستان سره په سوداګری او ترانزیت کې لستونزو سره هم مهاله په وچه کې رئیس افغانستان هڅه کوي چې د ایران له چابهار بندر خپل تجارت زیات کړي. د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه بندر نړیوالو اوبو ته د افغانستان درسېدو یو نږدې لار ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې د مشرتابه هیئت غړی خانجان الکوزی په اوسنیو شرایطو کې چابهار بندر د افغانستان د سوداګری لپاره مهم ګڼي.
د چابهار بندر په داسې شرایطو کې لکه دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو مهمه لاره ده چې موږ ته مشکلات پیدا شوي دي په کراچۍ کې، او موږ لیواله یو علاقه لرو چې د لارې نه خپل تجارت وکړو. اما دا چې مشکلات او پرابلمونه شته دي د پیسو انتقال او بعض نور شیان، اقدامات دي چې هغه موږ ته اجازه نه راکوي چې په دې لاره باندې سیف نوشته کوو او رای وړو.
شغلی الکوزی وی نن سبا د چابهار بندر لاره د مالونو انتقالات په منظم ډول نه کیږي، خو افغانستان ته زیات انتقالات د ایران له عباس بندر څخه کیږي. له چابهار بندر د ګټه اخیستنې د زیاتولو پر سر د مذاکرو لپاره پرون د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت په مشرۍ د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ، ترانسپورت او هوایي چلن وزارت، بهرنیو چارو وزارت او مالیه وزارت د استازو یو هیئت ایران ته لاړ. افغانستان له کلونو په تجارت او ترانزیت کې له بل ګاونډي پاکستان سره ستونزې لري چې اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه تورخم، چمن یا هم د انګور اډې لاري تړي چې دا کار افغان سوداګرو ته زیات مالی زیانونه اړوي. افغان سوداګر نواب امیرزی پرون ازادي رادیو ته ویلي که د چابهار له بندره د استفادې لپاره پراته خندونه لري سي، دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی.
چابهار زموږ لپاره بدیل لار ده، او دا د ګودر سره متصل پروت دی. هلته ګودر د چینایانو لخوا ډیر کلونه کیږي چې هغه قرارداد شوی دی، دوی کار پرې کوي. ولې چابهار هم په همدې جغرافیا کې نږدې پروت دی، او دغه دواړه بندرونه د بلوچو په خاوره کې دي. یو د پاکستان بلوچان دي، یو د ایران بلوچان دي. دا نړیوالو اوبو ته د افغانستان دپاره یوازینۍ لاره ده، او د افغانستان دپاره هلته پراخه سیمه په واک کې ورکړې ده.
د افغانستان بل سوداګر انور افغان وایي د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ زیاتول حتی د چین په ګټه هم دي.
چابهار لاره د افغانستان لپاره یو ډیره مهمه لاره ده، د افغانستان د تجارت، افغانستان د ترانزیت لپاره ډیره مهمه لاره ده. دا د چین لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې چین به خپل اموال وکولی شي شاین تر اروپا پورې به ډیر په اسانۍ سره او په نږدې وخت کې به لنډ وخت کې خپل مالونه رسیږي، او د اسیا میانه هیوادونو ته به زموږ مالونه رسیږي. د افغانان به وکولی شي چې مالونه ورته ترانزیت کړي.
په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیمروز پورې د وسپنې پټلۍ وغځوي، چې دغه پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لېږد رالېږد کې چټکتیا راولي. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې دي، چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وز د ازادي رادیو خبرونه سلیر به ساته دی او زمو خبرونه تاسو په میډیم چپا یا منځنۍ سبي تر څنګه زمو په پاڼه هم اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کوم زمو ادرس ته زمو سلیر ساته خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه باندې د لاسرسي وړ دي. په سال کې چې په ایران کې هر محل د افغان کډوالو د ستونزو مسله وی او هغه ډیر کله شکایتونه کوي، خو استاذ ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هواد د حکومت لخوا کډوالو ته د زیرا کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر ډیره واری شوې دي. یو شمیر کډوالو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي که څه هم د زیرا کارتونو ترلاسه کولو شرایط سخت او پروسې ځنډنې ده، خو له دې سره هم افغان کډوال هڅه کوي څو یاد کارتونه ترلاسه کړي. تم داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د کډوالو د قانوني کېدو لپاره د نورو ټولو کارتونو پر ځای یو زیرا کارت جوړ کړی چې په خبره چاپ شوی او ځینو کډوالو ته هم وشل شوی. د وړاندې داسې اداوې هم شوی وي چې د ایران حکومت د دې کارتونو د ویش په بدل کې پیسې اخلي چې افغان کډوالو ویلي وو دوی د ورکولو توان نه لري، ځکه دا پیسې ډېرې دي او دوی د کډوالۍ په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي چې نشي کولی تادیه یې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي د ایرانی حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر یو بریده هواري شوي او اوس کولی شي د ایرانی اتباعو په څیر هلته د اوسېدو له قانوني حق برخمن شي. حافظ الله چې د ایران په اصفهان کې د کډوالۍ ورځ یو شپې تیروي وایي
هغه کډوالو ته چې زیرک کارتونه ورکول شوي ډېرې ستونزې حل شوي دي، کولی شي پیر او پلور وکړي، کور وپېري یا کرایا کړي، د بانک کارت ترلاسه کړي، سیم کارت ترلاسه کړي. هغه کسان چې دا کارتونه نه لري هغه له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د عنایت په نوم یو بل افغان کډوال چې د ایران په تهران کې اوسېږي وایي افغان کډوال د زیرک کارتونو په ترلاسه کولو خوښ دي، خو د ده په خبره هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته ورزي د زیرک کارت اخیستل ورته له دې عمله سخت دي چې سرشمیرنه نه وي شوی. هغه ازادي رادیو ته وویل
ان پروسه
د زیرک کارتونو د اخیستلو پروسه چې له څه مودې راهیسې پیل شوی و اوس په دې ورستیو کې کډوالو ته عملاً کارتونه ورکول شول. کوله به د مرغه هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته راځي قانوني اسناد ونه لري سرشمیرنه نه وي شوی هغوی په دې پروسه کې شامل نه دي چې دا بل ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه کډوال چې د لنډ مهال لپاره ایران کې میشو او د اوسېدو بیلابیل کارتونه ورکول شوي دي د دوی د حکومت د پریکړې پر اساس به د زیرک کارت په نوم یو کارت ورکول شي. نوموړي دغه شان ویلي یاد کارتونه چاپ شوي او یو شمیر کډوالو ته ویشل شوي هم دي. زیرک یا هوشمن کارت د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ورکوي. د ایران دولت خبری ویپاڼې د راپور پر بنسټ د دغه کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل شوی دی. د یادې خبری ویپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو د مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلي چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تیرېدو سره اتلس بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. خو تر دې مخکې ایران کې بیلابیلو افغان کډوالو ازادي رادیو سره خبرو کې شکایت کړو چې دوی دومره اقتصادي توان نه لري چې د کورنۍ له اتلسو کلونو پورته هر نارینه غړي ته د زیرک کارت په تضمین کې سل میلیونه ایرانی تومن چې د دوی په خبره یو لک او دیرش زره افغانۍ کېږي ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د خزو پرستا کړو او په دولتي او نه دولتي ادارو کې د کار تر باندې زورسته یو شمیر خزو د خپل او خپل کورنۍ او د اقتصادي سونزو د اوارولو لپاره شخصي کاروبار ته مخه کړې ده. په دوی کې یو د اقتصاد برخې لسانس څنګه ده چې د جامو د ډیزاین او ګنډولې او برانډ جوړ کړی دی. څنګه وایي د برانډ نوم یې جامازیب دی او په آنلاین بڑا کار کوي. یوازې څنګه شاید نگی چې د خوانځیو او په هانتونونو لښپګم ټولګي پورته د جنونو په زده کړو تر خوای په کار لبندي زورسته د دې پر ځای چې خپل زده کړو ته وامور کې بلکې کار روزګار ته ترجیح ورکړي. شاید داسې لزګونه نور مثال نو بیلګې هم وي. خو ډیر شمیر نور افغان جونې بیا د خپل زده کړو او کار لبندي زورسته ډیر سره مخامخ دي. طالبانو له یو نیم کال زیاته موده وشوه چې جونې له لوړو زده کړو منع کړي او تر خواهی د دوی د واکمنۍ لپاره سره سم دوی شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلې دي او نږدې یو نیم کال کېږي چې ښځې دولت البته په اکثریت دولتي ادارو او په ټولو نادولتي ادارو کې د کار کولو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت هم دا ډول د ښځو په سفر د دوی په سیاسي مشارکت ټولنیز ګډون او نورو ډېرو برخو هم بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي دي چې په نړیوال کچه هم له پراخ برګون سره مخامخ دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینز بیا دا جنسیتی اپارتاید یا جنسیتی تبعیض ته ورته عمل بلل دی او تر خوای تیر اونۍ د بشری حقوقو شورا د طالبانو دی عملونو ته پکاتو پټول کی د پرنړی کې د بشری حقوقو د جنسیتی اپارتاید تر رسمیت پیژندنی غوښتنه هم کړې ده. د دې راپور تفصیل واوري.
زه هم په دغه هڅه او په دغه فکر کې شم ترڅو یو کوچنی کاروبار پیل کړم.
پنځه ویشت کلنه څنګه د جامزی په نوم د ښځینه جامو د ډیزاین او ګنډلو د یو آنلاین برانډ مسؤوله ده. دا چې د پلازمینې کابل اوسیدونکو دا وایي په اقتصاد برخه کې د لسانس تر کچه زده کړې کړي خو چې له پوهنتون فارغ شوه نظام بدل شو چې په خبره کې دا یې د جامو د ډیزاین او ګنډلو د یاد برانډ جوړولو ته اړ ایسته.
د جامزی په نوم یو برند می جوړ کړل. له دغه برند څخه می انلاین فعالیت خپل پیل کړل. د فیسبوک او انستګرام صفحه می جوړه کړل. د دې څخه می جامې به می تکاو وزارت وسایل په بازار څخه واخیستل او دغه مرمن چې کور کې دوته په می وړل دوه په کور کې ډیزاین به دی جوړ ک یا خنون او غاړي پلاس به د ګلدوزی خامک دوزی چرمدوزی به جوړه ک ډیزاین به جوړ ک جامې به ما واخیستیا کسب می وکا فیسبوک ته یا انستګرام ته به می پورته کړل. چاغي طریقه به مشتری برته ماته فرمایش را کوچ دغه جامې په دغه اندازه پکړ دي تر کور در شای ماته راوړه. دغه جامې چې به ما کله جوړ کی نو خپل نارینه کارمن ته به مې دا جامې ورکړي غو تر کور تر شاب ورته دا جامې ورسولي.
نو موري وای اوس چې د برند له جوړولو یو کال تیریږي کاروبار یې خدای او خلک یې ډیزاینونه خوښوي. څنګه چې واده شوی او خپل خاوند سره د کور په لګښتونو کې مرسته کوي وایي څو نورې مېرمنې هم ورسره بوختې دي چې ټولې له همدې لارې خپلې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروي.
په جامزیب کې ما سره کارمندانې ټولې ښځې دي. مجموعاً را سره څلور ښځې کار کوي په دغه برند کې چې هغوی جامې ډیزاین د جامو ګنډل او دغه د یخن او نور څه د لاس کار چې خامک دوزی چرمدوزی یا ګلدوزی وي هغه کار دو جوړوي په تکه باندې کوي او بیا پرته متره تسلیموي.
څنګه وایي غواړي چې خپل کار پراخ کړي څو نورې ښځې هم ورسره په کار بوختې شي خو په خبره یې وسیه نه لري. نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو
غوښتنم د حکومت څخه هم دادم چې ښځو ته د لا د کار زمینه برابره کړي تر څو هغه وکړای شي چې خپل د خوښي او ذوق کاروبار پیل کړي په هغه کې پرمختګ وکړي هم د ځان لپاره او نور د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې پرنجونو لښپګم ټولګي پورته د زده کړو او تحصیل ترڅنګ د کار بندیز هم لګولای. دوی په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې جونې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. دوی ښځې د سنگار کار ته هم نه پرېدي او سنگارتونونه یې ورتړلې دي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په سال کې چې د اوکراین د جګړې دوه کاله پوره شول، کاناډا اعلان کړی چې د امنیتي موافقې له لاسلیک سره اوکراین ته څه باندې 3 میلیارد کاناډایی ډالر مالیه او پوځي مرسته ورکوي. د کاناډا د صدر اعظم دفتر ویلي له اوکراین سره 10 کلن امنیتي موافقه د اوکراین د ملاتړ لپاره د کاناډا د کلیدي او اوږدمهالې ملاتړ ژمنتیا پډا کوي. د کاناډا په باور دا یو دفاعي یا د پوځي خوندیتوب تړون نه دی. پرون پر اوکراین د روسیې د غیر موجي یرغل دوه کاله پوره شول او چې څو نور هیوادونه هم له اوکراین سره د همکاري او ډاټر وړاندې او پرون کیف ته د اروپا د بهرني سیاست د مشر په ګډون غنو چارواکو هم سفر کړی او چې یو لدی هم د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو. د اوکراین چارواکو په خبره د کاناډا سربیره یو شمېر نور اروپایي هیوادونو سره، البته د یو شمېر اروپایي هیوادونو سره هم توافقات کړي دي او تر خوایل زنیو هیوادونو سره د دوی د توافق په اړه باندې هم خبرې روانې دي. تفصیل دې راپور کې واوري.
د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت کیف ته سفر وکړ او پرون شنبه یې په ویلامه کې وویل چې کاناډا د امنیتي موافقې له لاسلیک سره روان میلادي کال اوکراین ته څه باندې 3 میلیارده کاناډایي ډالره، چې 2 میلیارده او 200 میلیون امریکایي ډالره کېږي، ورکوي. جسټین ترودو د دې مالی مرستې له اعلان سره وویل کاناډا به د اړتیا تر وخته د اوکراین تر څنګ ولاړوي. د کاناډا د صدر اعظم دفتر ویلي چې د اوتاوا او کیف ترمنځ 10 کلنه امنیتي موافقه د اوکراین د ملاتړ د دوام لپاره د کاناډا امنیتي کلیدي او اوږدمهالې ژمنه ښیي چې اوکراین وکولی سي د خپلې ځمکني بشپړتیا او خلکو ساتنه وکړي او خپل اقتصادي رغونه عملي کړي. د دغه دفتر په وینا په دغه سند کې په سیاسي، پوځي، امنیتي، اقتصادي او بشري برخو کې د مالی تعهداتو او همکاریو زیاتول شامل دي، خو دغه موافقه یو پوځي تړون یا د پوځي خوندیتوب تضمین نه دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی ویلي چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني او ډنمارک سره د دوه اړخیزو امنیتي موافقو له لاسلیک وروسته له ایټالیا سره هم پرون یو دوه اړخیزه امنیتی موافقه لاسلیک کړه. د اروپایي کمیسون مشر اورزلا واندرلین هم پرون شنبه ویلي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د 50 میلیارد یورو، چې 45 میلیارد او 200 میلیون امریکایي ډالر کېږي، د مالی مرستې لومړی برخه به په مارچ میاشت کې اوکراین ته ورکړل سي. بریتانیا هم پرون اوکراین ته د 242 میلیون پاوندو په ارزښت، چې 311 میلیون ډالر کېږي، د مرستو د بستې د ورکولو اعلان وکړ. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس ویلي د اوکراین وسلول ځواکونه توانېدلي له روسي ځواکونو زیاتې هغې سیمې ونیسي چې په وروستیو کې له لاسه وتلې وې. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت د کاناډا، ایټالیا او بلجیم صدر اعظمان د اروپایي کمیسون مشره کیف ته لاړل او یو ور بیا یې له اوکراینه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوګیاس تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه زموږ په پاڼه هم تعقیب کړئ. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درسته ټولنیز رسنیو کې هم د ازادي رادیو مهم مطالب تاسو لیدلې لوستلای شئ او تر څنګ زموږ واتس اپ چینل تاسو اوس کولای شئ چې فالو یې کړئ یا تعقیب یې کړئ. ساری مهم خبری موضوعات د دې سربیره چې په لیکلي باندې حل تلونکو شریکي یا خبرونه شریکي ځنی یو بل خبری بولیټنونه هم پکې ځای پر ځای دي. دغه واتس اپ جوړ شوی دی البته د ازادي رادیو د پښتو او دری برخو لپاره جدا جدا. تاسو کولی شئ فالو یې کړئ او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مهم موضوعات پکې واورئ. د دې ترڅنګ د ازادي رادیو ټولنیزې رسنۍ واتس اپ پراته فیسبوک ایکسپانا انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو کولی شئ هغه ځان سره فالو کړئ او زموږ مهم موضوعات چې هلته خپرېږي تاسو په کې ولولئ. د ازادي رادیو مهمې د ویډیو برخې مهم خبرونه چې په ویډیوي شکل باندې چمتو کیږي او تر خوا ځینې ویډیو خپرونې چې کې البته ټولنیزې او سیاسي خبرونې دي هغه هم زموږ په ټولنیزو رسنیو باندې تاسو لیدلی شئ. د ازادي رادیو په پاڼه کې هم دغه ویډیوګانې خوندي دي او کولی شئ هلته هم وګورئ. د خبرونه وروسته مطلب دا دی چې په پکتیا کې د فرنیچر او سوداګر او د دې صنعت د کارخونو مالکان وایي کاروبار په خکېدو دی خو د خامو موادو مناسب زینو او برېښنا کمښت له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د برېښنا کمښت یو له هغه ستونزو ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې هم ترې خلک شکایت لري. البته په ځانګړي ډول پانګوال او سوداګر چې په افغانستان کې دننه د خصوصي شرکتونو د لارې غواړي په افغانستان کې پانګونه کړي یا پانګونه کړي. همدا ډول د پکتیا د فرنیچر او سوداګر د حکومتي او خصوصي ادارو هم غواړي چې د بهرني فرنیچر پر ځای خپل داخلي هغه وکاروي ځکه کیفیت یې ښه او به یې مناسب دي. بلور ته بیا د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلان هم په دې ولایت کې د ډېرې برېښنا او صنعتي پارک نشتون د پانګوالو لخوا د پانګولې په مخ کې له مهمو ستونزو بولي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په پکتیا کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې په دې ولایت کې د دوی کاروبار د خکېدو په حال کې دی او اوس د نویو او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي په هر ډیزاین کې فرنیچر لکه الماری، دفتری میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د ودونو د اړتیا وړ شیان او د خوب تختونه جوړ کړي. دوی زیاتوي په دې کاروبار کې یو شمېر خلکو لپاره اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. د فرنیچر او دیوی کارخانه مالک واحد الله مشال رادیو ته ویل
د اتنه کال لاس کال مخکنه هغه ټیم نه خوست تغییر ډیر زیات پکې راغلی د ځکه یو خارجي سامان ته نور تزرت نس نور مملک نه افغانستان ته د سامان تیار راول سي ځکه خو مواد به تر شي دلته به جوړ سي یو خو د خلک تجربه او قسمیان زیاتې بل د وطن تولید او بل د حساب د فروشي د مخکنه اوس خدای خوست په خصوصا د دوه کله کې سبب ته خلک په واس کې مانده سوی د اوس په حال نو د خاص غي نشته سودای کمی دي.
په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه ډیره اوږده مخینه لري او له پیړیو راهیسې افغان نجارانو په ډیرو ساده امکاناتو لرګي ښکلي شیان جوړ کړي خو اوس دلته ماشینی صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی. د نجارۍ یو تن استاد خالد وایي
زه خپل دلته استاد باندې کار کوم او دلته رقم ته کار شو غواړي لکه د میستا چوکۍ الماری تختې خاو سره کوم ته کارم د نیټ نه غواړم چې دلته تر سره کوم تقریبا نه کله کې دا کار کوم.
د پکتیا اوسیدونکو وایي د فرنیچر او کاروبار هغه مهال ډیر غوړېدلی شي چې د دې برخې په خامو موادو مالیات لګ شي د فرنیچر او بې ټیټ شي او خلک د رانیولو توان پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو عرفان الله عابد وویل
دولت نه دا غوښتنه ده چې کوم سامان چې دوی ته راځي او دوی بعد دکاندارانو نه سامانونه اخلي کنه هغه دوی ته په جګ ریټ باندې ورکوي کنه نو دوی چې سامان په ارزانه ریټ باندې واخلي دوی خلکو ته بیا کارم په ارزانه بیا کوي.
بل لوري ته په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا په ډېرېدو ده. د صنعت او سوداګرۍ خونی مشر عبدالنصیر عالمیار وویل
د دوی هغه اجناس له بهر خام مواد را واردېږي د دوی لپاره د طرفه په برخه کې همکاري ورسره وشي دوی مسؤلي طرفه دي ورته راټیټ شي او په زمون کې دغه اجناس څخه په دولتي او خصوصي سکتور کې استفاده وشي.
په پکتیا کې د فرنیچر او کاروباریان داسه مهال په دې صنعت کې د یو څه پرمختګ خبرې کوي چې د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې د خلکو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر په خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول د صنعت په برخه کې لږ یا ډېره پانګونه هم د خلکو پر ژوند مثبته اغیز لرلی شي.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
کورم آباد چې تردم ګړې پر راسروي زموږ خبرونه مو اوریدي. ازادي رادیو سلیروي سات او صد رادیو ترڅنګ زموږ پر پاړ هم خبرونه لري. د ازادي رادیو خبرونه سلیروي سات دي. نګریکیګو شوګنیمو پینځنیمو.